نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم. ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر اکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د 6 سیمه ییزو روغتونونو، 6 ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېر زده کوونکي په وګیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو باڼن لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 100 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره پتاو تریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوې دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مونده دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پرې لرو. مولانا عبدالصبور،
پکار ده چې دی دا خبره د علماو اومني کنه دی په دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې اعتبار بیا لاله سبور.
WFP وایي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل واورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا ون نومې بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال ون نومې ځای ته ځان رسوي.
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو برتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو بریتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوی دی. خود بریتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د یو شنبې په ورځ په خپله اکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې له بریتانیا څخه افغانستان ته د علماو وروستي سفر ته په اشارې سره ادا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د بریتانیې د دیني علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دیني علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د بریتانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د بریتانیې له چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د بریتانیې له دینی علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان،
دیره دغه علما او چې افغانستان ته سفر کړی اکثر پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي. هغوی هوټ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
افغانستان امروزه قرباني خشونت ها او وحشت ګروه طالب شده.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو فعالې او څېړونکي شهیده کریمی چې د دې پرانستې لیک یو لیکوال د ازادي راډیو ته وویل:
بعض از این ملاها پس از بازگشت
یو شمیر دو ملایانو لافغانستان څخه لستنی دو روسته یو شمیر مقالی و لیکلی او غونډی تر سره کړی او افغانستانی یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړ. لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی، له طالبانو سره کومه ستونزه نه لري او د بیلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو بریتانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دالهور په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلی. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بې ځلې واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوي دي. د طالبانو حکومت د هغې ده برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوندو مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې یو کوشش او د بینون مللی ساتوانه د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه. نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو، د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانت دارانه نظر داره چې دې شانو کې خو فائدہ شته او زما یقین نه راځي چې دومره زر فائدہ به ورکړي. ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو
خو عباس صاحب زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو اخلاقیږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ اباسی صاحب
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته، اوسنی منصبان هم شته چې هغوی د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته چې هغه ځنه هغه کوچت شي سب کا کوم مشوره هم کوي، نو څو مخصوص علما سره کوي او هغه هم زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع او کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه د دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او د دې علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علماو او همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیزې ولري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هر لس کورنیو نه کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل اکس پانل لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نار ښوونځیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خپرې کړي چې وایي په لوږه ښوونځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هر لس کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تېره شپه په خپله اکس پاڼه خپرې کړې. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسېدلې چې ډېری ماشومان تشه معده ښوونځیو ته ځي. دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې هغوی پکې په دوی د لوږې د بدو اغېزو په اړه غږېږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرام د ښوونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دي ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی په نوم د یوې ښوونکې څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ولګي زده کوونکي تر دې کچې رسولي چې سم زده کړه نشي کولای او تر خوا یې د زده کړې لپاره بشپړه انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سارتي راشي سينف ته موږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموشي یا رنگ هم ډیر خړی نشي کولای چې درس یو کزه پښتنه مو کومه صحیح جواب راته نه وایې نشي کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه معده زده کړې ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام له قوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمېر کې سمې نیمایي نجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسېدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړی. د هلمند اوسیدونکی عبدالاحد:
نه کارو کتار سه نه د سړک تا سه چې روزانه مسلمان فکې وکړي نه وروره په یو بل دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو مسیې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرون یې په خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه د تیرو میاشتو په پرتله نوره هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی، د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی دی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونه زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچ او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په یوه ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمېر فعالان په افغانستان کې د ښځو او لږکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او ښځو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یوه پاڼه کې خپور شو، راغلي چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې ښځې تر ټولو تیاره ورځې تجربه کوي.
روزانه افغانستان
د هرې ورځې په تیرې دو سره افغان خزه انزوا تزي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د ښځو نشتوالی ښیي چې طالبانو د ښځو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان ښځې د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي
و تاریک اندر انتظار داره.
د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره راهیسي لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته د تللو اجازه نه لري او د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم خزو ته په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو او په سنگارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او هم له تفریح په ګډولارو کې لایوازی تک او ورزش کولو منع کړی دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندی د خلکو استاذ ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعاګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي او د طالبانو حکومت هم د بشري حقونو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگری
پیکی خیلی چه هزارگان چه تنیمهی دی نفوس شیعگان دی نتو کلون راهیسه ده مذهبی افراطی دلو لخوا تر هدفی او وجون کبریدونو لند دی او لبل خوا ده طالبان و حکومت هم بشری حقونو ترونونو تجمن ندی
نام نمی کند.
حتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعګانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او وسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی او ټینګار کوي چې طالبان د وسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان یې غړی دی باید ومني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی کوی چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی، دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په 10% زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو هنت هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمرته یو ماموریت وراستولې ده. د اډیټیا ال 1 په نوم د هند فضایی خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څېړنه کول دي. تر دې لمخې د اگست پر 28 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز لاژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د هند دغه اډیټیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څېړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 1,500 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورڅخه مشاهده کېدل شي. مشن یا ماموریت به د لمر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څېړنه کوي. دا څېړنه لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضايي بیړۍ توازن برقراره وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 میټر سفر وروسته په څلورو میاشتو کې د سیرون لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
او جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا ایل 1 سپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
آدیتیا ایل 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی میشن دی. په دې کې د مرحله وارو سیرون لپاره سپوږمکۍ تیز ډول دی.
میشن موډ هیر وذ دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ٹیکنگ two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time.
آدیتیا په هندي ژبه کې لمر ته ویل کیږي. دا روانې دوه پر وخت د میشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوی ول او له نورو لارو یې 3,00,000 کسانو ننداره کړې ده. دا به په هغو لمریزو بادونو څېړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
نو دا به د هیواد د هیلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساینس پوهانو لپاره لویه اساسه وي.
تر دې ماموریت له مخې هند د اگست په 28 نیټه د چندریان 3 په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هیواد د فضايي څېړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.
دا نوی تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240 تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکا باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د بیس ګرځېدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکار سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره. اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو ورسره روان دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ورزو لنډ خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډېری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوي ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 1000 زده کوونکو د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلي دي. او د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 2 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بي پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر چومره چی د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه له لاسه موازل او سترګې نظر مې د لاسه ورکو. کني دومره دی عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سشکا د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت د 1 لک هکتارو څخه تر 2 هکتارو کم مځکه ته رسیدلی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 24 ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلی وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مختصل په صدر د عمل کړی دا د دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د اعتیاد پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اعتیاد په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د اعتیاد په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم واقعت از دکان کشیدم نایدن پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشهیي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشهیي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله یې د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روزا روز بوده که اونمو تا خانم تریاک
یه او رزمی پکور که دا تریاکو نشه کولا زوی میراغی سوطه را بندی را پورته کرد ویلی پلار ولی تریاک سکوی ما ودی دلچی وحیمی ولارشم او دکان دا ولارم لمده می دا چر سو نشه کولا وسته می دا تریاکو نشه هم پیل کرد یه او رزی و موتر چلون که راغی لجیب چخی هیروین دا ویستل ویلی راش دا نشه نکوی لنده دا چی دا نشه می پیل کرد
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشهیي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه افهامی
ده کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار ده. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشهیي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشهیي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیا راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانی وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکله پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بېخوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهی دلست؟
ترنا اوریدم کو تاش که ولسی چی دا زادی راڈیو خبرونی سلر بی ساعت دا سهار لشپگو چخه بیا دا ماخام تر شپگو بجو پوری پلندو سپو نونس یویست او پینزیویست مترو او دا ماخام لشپگو چخه بیا دا سهار تر شپگو بجو پوری پا دول سو شپگنی وی منزنی سپو باندی واوری. تیبی داکتران کورنوی تا توسیه کوی چی د خپل غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې دی د دوی معاینات وکړي. کموتاد وی درملنه یا سانه کیږي او کروغ وی د بدګمانی مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئی توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک هیروین استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نره سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هماغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی مفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی. این دغه سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لسته شي نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هماغه یو ورځ هم استفاده وکړي، په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هماغه یو رقم ده. او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي، معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر دوه یا ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له دوه یا ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش پیتو ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا دے زام راغل اوس مو په ګډه ملاوي کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په یولسم ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسې نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزا یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بلد شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاس کول. دلته ما یو ملګری وو، هډېګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل. او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مېره وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم. زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وخت ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخوا او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم. بیا ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دغه دغه شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، تی ګټي تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تاته موټر نشو درکولی، مونږ تاته دوکان په لاس کښې نشو درکولی، مونږ تاته خپلو پیسې هم په لاس کښې نشو درکولی. ولې چې ته نشي طرف ته مخه کوې؟ دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بېخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه. خو دا د نشې په حالت کښې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړي دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس هم مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي که نه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. خو حکومت ما ته سزا راکړې ده. دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دنره بچیان به چې وو دغه به ژړل. په ټول کور کلي کښې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بېخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کېږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، ټوله شپه ده، څوک خوب دم نه پرېږدي، څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم.
د مرګ په خوب ویده شي، خوبونه زموږ ټولو خراب شول، پاته چې ځانونه وباسو.
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو.
سیر راغی سیر، که ځانونه ونه باسو وړېمو. که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې؟
سیل میل نشته، آرام ویده شه، د خوب کار دی. د کوم بلشي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بېخي مې سترګې نه رڼېږي.
کا چې دسې ده، نو زه ولاړم. د خدای په امان.
خو رښتیا سیل راغی؟
خزه وا خزه، ته د تلویزیون آواز چکه. تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامي روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړي.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایې څه؟ نه وایې
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه، په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه. کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه، هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Thank you.